درنو اوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې شو مخکې دی چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو یو ځل بیا هم لنډ خبرونه. تورخم کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هغه افغانان چې له کوچني اختر وروسته په پاکستان کې بند پاتې اوس کولای شي چې د پیژندپاڼو یا تذکرو په ښودلو سره خپل هیواد ته ستانه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې د سفر اسناد نه لري او یا یې د ویزو وخت تیر شوی له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې ایسار پاتې دي او دوی ته پر تورخم د اوښتو اجازه نه ورکول کېده. خو بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې وایي د تورخم له پاکستاني چارواکو سره موافقه شوې چې هغه افغانان چې پاسپورتونه نه لري د اختر تر ورځې پورې کولای شي هیواد ته لاړ شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له هغو سوداګرو چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې په ترانزیټ ډول پاکستان ته لیږدوي غوښتنه کړې چې د خپلو اسنادو د اداري پړاوونو د بشپړولو لپاره د وزارت ته ورشي. د وزارت پرون شنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د هیواد له شمال څخه تر جنوبي آسیا پورې د ګازو او نورو نفتي موادو ترانزیت نه یوازې د افغانستان سوداګري نه محدودوي بلکې د ملي عوایدو د زیاتولو تر څنګ د ترانسپورټي سکتور د فعالېدو سبب هم کیږي او افغانانو ته د کار امکانات برابرېږي. د واګنر په نوم د روسي د خصوصي ملیشو مشر افګینی پریکوژین د مسکو پر لور خپل مارش ترولی او ویلي دي چې د خپلو ملیشو ته امر کړی چې خپل حرکت بند کړي او خپلو مرکزونو ته ستانه شي. پریکوژین دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته لاغه وکړ چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د پوځي ادارو واک په لاس کې واخیسته او د مسکو پر لور یې په دې هدف لاریون پیل کړ چې د ده په وینا د پوځ مشرتابه له دندې لرې کړي. نوموړي بیګا پر ټیلیګرام پاڼه په ویډیو پیغام کې وویل چې خپلو ځواکونو ته د کمپونو پلور د شاګرز امر کوي ځکه نه غواړي د روسانو وینې توی کړي. پریګوژین دا نه دی ویلي چې له دې پریکړې مخکې له کرملین یا پاوځ سره خبرې شوې وې که نه. درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونی د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه درنو مینوالو دا ونه هم درته د لوبو په تړاو ګڼ مطالب او خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ورستۍ او راتلونکي سیالۍ، د افغانستان د درې ورځنیو کورنیو سیالیو پای، د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې سیالۍ، د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ د لومړۍ ټیسټ لوبې ورستۍ حال او ګڼ نور مطالب مو د دې خپرونې منځپانګه ده. په دې ونیز خپرونه کې مو درته د بنگلاديش پر وړاندې د ورستۍ ټیسټ سیالۍ د سختې ماتې لاملونه څېړلې دي. د غراز د یاد هیواد پر وړاندې د نوې ټاکل شوې لوبډلې په ترکیب هم غږېدلې وو. میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زیده، زه بختیار ساحل. د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره د 19 کسیزې افغان لوبډلې اعلان
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم. موږ ټیم په دوه برخو روزل ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو ان شاء الله د ټیم سره کوم ټیم 19 کسان موږ اناؤنس کوو. دا به تر ورلد کپ پورې موږ تاسو تر سو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده.
د افغانستان په درې ورځنیو کورنیو سیالیو کې د میسینک لوبډلې تلولي
د جون په شلم باندې پایلو په البته پایلو به څلور ورځې و چې د امو د میسینک لوبډلو ترمنځ و چې د میسینک لوبډلو وته ولیدل چې په پایلو کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ جام وګټي.
د ایشیز ټیسټ لوبلړۍ د لومړۍ لوبې پایله د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو سیالۍ. د فوټبال د مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو یو بل تاریخي کارنامه او په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د لوبې په تړاو ناندرې. پیلی بیا هم د بنگلاديش پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره د افغانستان د ټاکل شوی نسکسیزې لوبډلې څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان د وی خبري ناست پر مهال د بنگلاديش پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته داسې نسکسیز افغان لوبډلې اعلان کړ چې د کرکټ یو شمیر څارونکي د ټولنیزو رسنیو د ډیرو فشارونو زیږنده بولي. اسدالله خان ویلی چې غواړي ټولو غوره لوبغاړو ته تر نړیوال جام لوبې ورکړي، څو راتلونکو مهمو سیالیو ته غوره لوبډله وټاکي. بشپړ تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر د وی خبري ناستې پر مهال د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو ته نونس کسیز لوبډله اعلان کړه. دغه لوبډله د جون میاشتې پر 13 نیټه د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان لخوا اعلان شوه. پیلن سویو لوبغاړو کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمن الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه زرمتای، نجیب الله زدران، محمد نبی، شاهد الله کمل، اکرام علی خیل، راشد خان، عزمت الله عمرزی، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی، ضیاءالرحمن اکبر، اظهار الله نوید، عبدالرحمن رحمانی، وفادار مومند، سلیم ساپای او سید احمد شیرزاد شامل دی. افغان لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د جولای میاشتې پر 15، 8 او 11 نیټه د دغه هیواد په چتوګرام ښار کې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. دغه لوبډله داسې مهال اعلان شوه چې افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې سخته ماتې وخوړله. د کرکټ څارونکي او مینوال یې سخت قهرولي وو. تر دې ماتې وروسته د کرکټ ځینو څارونکو او مینوالو د ټولنیزو رسنیو له لارې د لوبغاړو پر پخوانیو غوره کوونکو او روزونکو تور پرې کړ چې د دوی په اند د جوړجاړي روابطو او له نورو لارو لوبغاړي غوره کوي او غوره لوبغاړو ته چانس نه ورکوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان هم د مینوالو او څارونکو دغو نیوکو ته په اشاره سره وویل چې نسی کولی د ټول خلکو د خوښې لوبغاړي لوبډلې ته راولي. هغه زیاته کړه،
سلیکشن تاسیم خبرې استې چې دومره یو آسان کار نه ده او افغانستان کې خوشبختانه یو ډیر زبردست او ډیر زیات استعداد موجود ده. نو خامخا طبعا دا مینوال فانز دا هم څوک خوښي څوک نه خوښي، د چا خوښه بیلې د چا بیلې د چا، نو په یو وخت کې زه دا نسم کولای چې په یو ورځ کې یا په دوو ورځو کې یا په یو هفته کې چې هر شی چینج را چینج کما. سلیکشن یو پروسس غواړي، ډومیسټک کرکټ یو پروسس غواړي چې تر څو هغه لوبغاړی دې ته چمتو وي چې د انټرنیشنل کرکټ وکړي. په تیرو کې موږ دا ولیدل چې موږ په ډومیسټک کرکټ کې هغه لوبغاړي چې موږ ډومیسټک کرکټ کړه کله چې موږ انټرنیشنل کرکټ ته واچول نو ډیر ګټور نه دي ثابت شوی.
دغه راز نوموړي د 900 ټاکل شوی لوبغاړو د اعلان په تړاو وویل،
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم، موږ ټیم په دو برخو روزل ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو ان شاء الله د ټیم سره کوم ټیم 900 کسان موږ اناؤنس کوو. دا به تر ورلد کپ پورې موږ تاسو تر سو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده کوم پروسس شاته نور سلیکټرانو شروع کړو چې تر څو د ډیر کار پې کړی ده په غجی باندې. زه نه غواړم چې هغه شیان ډیر زیات بدل کړم چې تر څو موږ بیا غټ مشکل سره مخامخ نسو. او ډی آی او ون ډے اسکواډ، صرف ون ډے اسکواډ زه د ورلد کپ پورې چې موږ به ورسره ځو او ورسره ما بیک اپ ریزرو هم ساتلی دی چې لس کسان به هغه بیک اپ ریزرو وي چې هغوی به بیا در ورلد کپ پورې د موږ په نظر لاندې د موږ په های پرفارمنس سنټر کې به وختن په وختن د کوچ ضرورت یا د کپتان ضرورت یا هلته کوم کیمپ چې د دغو ضرورت په اساس باندې به موږ دوی هم ورلیږلی شو. د کې انجریز هم راځي، د کې نور مسایل هم راځي، ډسپلن هم راځي، نو هغوی ته په کتو سره به موږ ان شاء الله دا کار کوو.
د دې لوبډلې له اعلان سره لس نور داسې لوبغاړي هم اعلان شول چې د ټاکونکو ډلګۍ د مشر په وینا احتیاطي لوبغاړي دي او تر نړیوال جامو پورې به د دوی تر څار لاندې وي او هر هغه لوبغاړي چې په ملي لوبډلې کې ورته اړتیا ولیدل سوه له همدې لسو لوبغاړو به غورسي. په دې لوبغاړو کې کریم جنات، زبید اکبری، قیس احمد، شرف الدین اشرف، ګلبدین نائب، احسان الله جنت، نوین الحق، فرید ملک، درویش رسولی او اسحاق رحیمی شامل دي. د یادونه وړ دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر راتلونکي نړیوال جام مخکې له بنگلاديش، پاکستان، هندوستان او زمبابوي هیوادونو سره د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي.
او اوس د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاس لوبلړۍ د انګلستان په برمنګم ښار کې د ایشیاز لوبلړۍ لومړۍ لوبه چې د جون په 14 نیټه پیل شوې وه، د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې د آسترالیا په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبې په چې انګلستان ګټلې وه، توپهنه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 303 نوي منډې وکړې او تر یوې حیرانوونکې پرېکړې وروسته یې کپتان خپله پاڼۍ ونه غځوله او آسترالیا ته د توپهنې بلنه ورکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې انګلینډ ته جورو سلیزه ووهله او په 113 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د آسترالیا په توپ اچوونکو کې بیا نتن لاین 4 انګلستاني لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د خپلې لومړۍ پاڼۍ پیل ډیر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیمه ورځې ټول لوبغاړي په 386 منډو وسوځېدل. د دوی مخکښ توپ وهونکی عثمان خواجه و چې 141 منډې وکړې. ټور براډ او اولی روبینسن د انګلستان لپاره 3-3 وکټې ترلاسه کړې. د انګلستان د توپ وهنې دویمه پاڼۍ ډیر دوام ونه کړ او د جوروټو هری بروک د 46 منډو پر مټې 283 منډې وکړې او آسترالیا ته د 281 منډو هدف وټاکه. په آسټرالیاوي توپ اچوونکو کې بیا هم نتن لاین 4 لوبغاړي وسوځول او دا ځل ورسره پات کامنس هم 4 وکټې ترلاسه کړې. آسټرالیا د هدف ترلاسه کولو لپاره یو وار بیا د عثمان خواجه په نیمه سلیزي او د لوبډل مشر پات کامنس په چټکو 40 نه سوځېدلو منډو ځان ورساوه او د اته لوبغاړو تر سوځېدو وروسته لوبه وګټله. عثمان خواجه چې په لومړي ځلې په ایشیا سیالیو کې سلیزه وهلې وه، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه لوبه د جون 25 نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې پیل کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام د 3 ورځنیو سیالیو پایلوبه د میسانک لوبډلې په بری سره پای ته رسیدلې ده. میسانک په پایلوبه کې امو ماته کړاو د دویم پړاو اتلولي وګټله. یادې لوبډلې د ټورنمنت له پایله تر پایه خلوبه وکړو، لوبغاړو ګڼې جایزې هم وګټلې. راځي چې بشپړ تفصیل له همایون هیواد واورو.
د افغانستان د کورنیو 3 ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې میسانک لوبډلې د 190 منډو په توپیر امو لوبډلې ته ماته ورکړه او تلولی وګټله. دغه پایلوبه چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوې وه، په 16 نیټه د میسانک په ګټه پای ته ورسېده. د پایلوبې لومړۍ پاڼۍ میسانک تر سره کړه چې 315 منډې وکړې. مخکښ توپوهونکی عبدالله زدران وو چې 93 منډې یې کړې وې. امو لوبډلې ته عظیم زدران 15 لوبغاړي وسوځول. امو لوبډلې بیا په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 255 منډې وکړې. دوی ته پخواني ملي لوبغاړي شهزاد محمدي اتیا او عبدالهادی اتیا منډې وکړې. خو د میسانک په توپ اچوونکو کې خلیل ګربز شپږ لوبغاړي وسوځول. د غراس میسانک لوبډلې دویمه پاڼۍ هم تر سره کړه او د برکت الله د سلیزې پر مټ یې د 315 منډو هدف کېښود. امو لوبډلې د هدف په تعقیب یوازې 153 منډې وکړې او دا سیالي یو بایلله. شهزاد محمدي په دې پاڼۍ کې هم نیمه سلیزه ووهله. د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورني کرکټ مسؤل د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیمزی آزادی رادیو ته وویل
د میرویس نیکه د نامه لاندې د ورځنی سیالۍ د زونونو په کچه د ورځنی سیالۍ چې 15 وړو زونونو کې ګډون کړی و، د مې پاته 28 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او نجیب الله ترکی لوبغالي دوه لوبغالو په یو وخت شروع شولې. دغه سیالۍ چې درو شروع ورځې وخت ونیو او نن د جون په 16 باندې پایلو به البته پایلو به څلور ورځې نه و چې د امو د میسانک لوبډلو ترمنځ و، چې د میسانک لوبډلو ته ولیدل چې په پایلو به کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ جام وګټي. په دغه سیالیو کې 15 وړو زونونو مختلفو بیلابیلو ځوانانو شرکت کړی و. هغه هلکان چې په ګریډ 1 کې ډېر ښه ځلېدلي وو، زیاتره پکې نوي هلکان وو او په نیو لیکان کې یو خدای چې تکړه تکړه ځوانان پیدا کړل.
دغه سیالي چې د میرویس نیکه په نوم وشوې، د سپینغار امو بوست بندي امیر او میسانک لوبډلو په ګډون د می میاشتې په 28 نیټه د ننګرهار ولایت په دوه لوبغالو کې پیل شوې وې چې تر پایلوبې پورې پکې یوه سیالي وشوې.
اخوا د کرکټ آسیایی شورا د خبر پر اساس چې د 2023 کال آسیا جام سیالۍ به په راتلونکي اگست کې پیل شي. یاد شورا د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې آسیا جام سیالۍ به د اگست په 1.5 نیټه په پاکستان کې پیل شي او د سپتمبر په 18 نیټه به په سریلانکا کې پای ته ورسیږي. په دې آسیا جام کې ټول ټال 14 سیالۍ تر سره کیږي چې څلور به په پاکستان کې او پاتې نه سیالۍ به یې سریلانکا کې وي. سکال افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال په دوو بیلابیلو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې لوبيږي. هندوستان، پاکستان او نیپال بیا په الف ګروپ کې یوځای شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د هر ګروپ دوه مخکخه لوبډله به د سلورو غوره لوبډلو پړاو ته لاړ شي چې د هغې پړاو دوه مخکخه لوبډله پایلو به تر سره کوي. بلور ته د کرکټ نړیواله شورا د 500 سیالیو د نړیوالو جام پایلیز سیالی به د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه کیږي. د کرکټ د باوري ویب سایټ کرکټ انفو د خبر لمخه چې د راتلونکو 500 نړیوال جام په ترڅ کې به د افغانستان او هندستان ترمنځ سیالي د اکتوبر په 15 نیټه په دلی ښار کې وي. د غراز افغان لوبډله به د پاکستان پر وړاندې د اکتوبر په 28 نیټه د هند په چنای ښار کې سیالي کوي. اخوا بیا رپورټونو ویلي دي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان پر وړاندې د چنای پر ځای په بل لوبغالي کې سیالي وکړي، خو هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې د سیالیو په ځایونو کې بدلون امکان نه لري. که څه هم په دې خبر کې د افغانستان د نورو لوبو نیټې نه دي په ډاګه شوي، خو په ټورنمنټ کې لس ګډون کوونکي هیوادونه به یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د دې نړیوال جام تر ټولو مهمه سیالي د هند او پاکستان ګڼل کیږي چې د اکتوبر په 15 نیټه د احمد آباد په ښار کې به ترسره شي. بیا هم د کرکټ اړوند، د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام سیالیو لپاره د لارموندنې پړاو پیل شوی دی. سیالۍ په دوو ګروپونو کې د لسو هیوادونو ترمنځ په زیمبابوې هیواد کې جریان لري. د کرکټ نړیوال شورا د رپورټونو پر اساس چې لومړۍ سیالي د جون په 13 نیټه د نیپال او کوربه زیمبابوې ترمنځ وچې کوربه لوبډلې وګټل. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوې، ویسټ انډیز، نیپال، د امریکا متحده ایالات او هالند هیوادونه یوځای شوي دي، او په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، عمان، آیرلند، عربي متحده امارات او سکاټلند هیوادونه لوبه کوي. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د جولای میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام وکړي او د هر ګروپ مخکښ لوبډله به نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغانستان د ولسکلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې خپلې لومړنۍ دواړه لوبې وبایللې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر له مخې چې افغان لوبډلې په بی ګروپ کې لومړنۍ دوه سیالۍ د ایران او جنوبي کوریا پر وړاندې ترسره کړې. یاد فدراسیون زیاتوي چې افغان لوبډلې د جون په 15 نیټه لومړۍ لوبه د ایران پر وړاندې ترسره کړه چې په پایله کې ایران شپږ او افغانستان یو ګول واه. د غراز جنوبي کوریا ته 4-0 پر وړاندې سیالي وبایلله. یاد لوبډله به په تایلند هیواد کې خپل وروستۍ سیالي د قطر پر وړاندې ترسره کړي. د خبرونه د مطالبه ورسته مطلب مو د پرتګال د مخکخ ستوري کریستیانو رونالډو په تړاو ده. هغه یو بل تاریخي کارنامه هم په خپل نوم ثبت کړی ده. نو وړي د جون په 16 نیټه د اروپا لیگ د لارموندنې سیالیو پر مهال د آیسلند هیواد پر وړاندې سیالي وکړه چې په دې سره 200 نړیوالې سیالۍ پوره شوې. یاد سیالۍ د رونالډو لپاره وروسته له هغې یادګاري شوه چې د لوبې په 90 دقیقه کې یوازینی ګول ترسره کړ او خپل لوبډلې بریا ته ورسوله. بل هیڅ لوبغاړي تر دې دمه 200 نړیوالې سیالۍ نه دي ترسره کړې. 18 کلن رونالډو په یادو سیالیو کې 123 ګولونه وهلي دي. هغه د پرتګال لپاره پوره 40 کاله نړیوالې سیالۍ ترسره کړې او په 2003 زیږدیز کال کې خپل لومړنۍ نړیواله سیالي پیل کړه. او د خبرونه په دویمه نیمایي کې مو درته ځانګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونه مو د افغانستان او بنگلاديش په وازره ټیسټ سیالي خبرې کړې دي. زموږ میلمه د یاد ټیسټ سیالي پر مهال د افغانستان د خرابې لوبي ټول اړخونه جواب کړې دي. د غراز مو د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ سیالیو لپاره د اعلان شوی لوبغاړو په تړاو هم پوښتلې ده. د مرکه میلمه مو پخوانی لوبغاړی وسنه روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واوري. احمد زید صاحب، پیل به د بنگلاديش پر وړاندې ټیسټ سیالي وکړو، لوبه به مو لیدلې وي، څنګه ارزوي هغه پایله د منلو وړ و د افغان لوبډلې لپاره؟
د بنگلاديش په خلاف کوم ټیسټ کرکټ اوس لدین معلومیږي چې د افغانستان کرکټ پرمختګ یا د افغانستان کرکټ څومره شاته پاتې شوی دی. که تیر ټیسټ موږ له بنگلاديش سره وګورو، البته منګه بنگلاديش ته پډیر غټ توپیر سره ماته ور کړی و او دا پیره بنگلاديش موږ ته پډیر غټ توپیر سره ماته راکړه دا د سینې داسې دا کپټوله کې د سی راټول کو ډومېسټک کرکټ تراسو د پورډي کرکټ معیار تراسو یا نور د 3D کرکټ معیار تراسو یا د انتخاب معیار تراسو نو ټول معیارونه سیدی د لوبغاړو تیاری معیار تراسو د انتخاب معیار تراسو ټول معیارونه تقریبا سیدی په شاتل لیدي پر مختګ نه د سوي او کوم داسي نوي نو وخت هم نه د سوي که څه هم په کار خدا واسه منګا د ټیسټ کرکټ ډیر ښه کړای وای واغه سی ونه شو
کله چې یاد سیالي ته لوبډل اعلان شو ځینو خلکو پرې نیوه کې وکړي ستاس اعلان د یاد لوبډل کمزوري وو که څه بل مسله و چې په دومره لوی توپیر لوبې او بیلله
بالکل کومګ وګورو بیا به د دومره پښتنه کې لک شاته لارسو چې موږ په یدو سیاره بګا د ټیسټ سیالي لرو یا دومره ټاپ سختي ورزنی لوبې لرو د دې تری ټیم تیارول په کارو د خلکو نیوه کې پر ځای باندې وي د ټیم تیارول په کارو لوبغاړي قتل په کارو د سینه کې کیسه او چا د درې کار مخکې په ټیسټ کې خبالین کړي یا به نننم خکې د دې ارزیابي کول په کارو بیا سی وو لوبډل د لوبډل یو خصي انتخاب په کارو یو نو وخت سوي وو غيو نو وخت د 15 وکټ واخیسته او ډېر زبردست بولینګ وسو ته وګوره سمرا نو بولز وسو سمرا دا نو بول کول یا وایټ کول د ناسم تیاری وجه ده نو دغه شاون ته فکر په کارو او مخکې نه دې ته پلانینګ کول په کارو لدین مخکې د سی کیمپونه یا د سی تورنمنټونه تر سره سو سی د غو ضرورت نه وو
حشمت شهیدی د لوبې تر پایتر رسیدو وروسته رسنیو ته ویل چې لامل دا و چې دوی دوه کال وروسته ټیسټ لوبه وکړه منی ور سره
د ټیسټ دی بایللو لاملونه صرف دا نس کیدای چې موږ دوه کال کېږي ټیسټ نه کوو مخکې مې به دا خبر د توکر سې ته مخکې نه تیارای پکارو موږ خبر اوسه د خلک موږ سره ټیسټ لوبه کوي یا ټیسټ میچ لرو ته موږ مخکې نه پلانینګ پکارو موږ ته فوري کرکټ پکارو لوبغاړو ته د تمرینات پکارو نو بیا به یو څه هغه سوي یو خو بیا هم خلوب غاړي کته وګوري په یو ټایم باندې ټیسټ میچونم لري په یو ټایم باندې سدا ون ڈی سیریزم لري ٹی 20 سیریزم لري په یو ټور کې په میاست یا شل ورځ کې دیننه درې وړ فارمټ کې او په درې وړ فارمټ کې رنځونه کې دا خو صرف د مغزو او د پلانینګ خبره ده چې کوم طرف ته خصو چ کولای شي نو مونږ په هر طرف باندې سدا شاته تللیو
افغان لوبډلې پچه وګټله او توپا چونه وکړه آیا سم پریکړه وا او کده وشتنځای په تړاوي سوچ غلط یا سم مطالعه نه وکړي
بالکل کو ګورو مونږ په ټاس چولو کې یا د ټاس په فیصله کې مونږ سده د سریلانکا خلاف هم بار بار غلط شو امکان دی ولري چې دلته هم غلط شوی یو خو مونږ بیا هم پایده تر وانه خسته څنګه چې د غو فاست بالرانو بولینګ کاو د مونږ فاست بالرانو بولینګ کاو او مونږ دې زیات نو بول کول موږ سپینران څنګه بولینګ او دی غو سپینران نو ټول د غدیلو په ډیسپلین کې ډیر زیات فرق او په پلان عملی کولو کې ډیر زیات فرق نو کبه هم موږ ته په هنه هم کړی وای ریزلت کې ډیر زیات فرق نو راغلی ځکه موږ د سیمه معلومی دو چې موږ دوی په مقابل کې په ټیسټ میچ کې ډیر یو کمزوري لوبغاړي یو
ځینو خلکو دا نیوکه کوله چې اکرام علي خیل بهیر شاه محبوب او ابراهیم عبد الرحیم زید ټیسټ لوب او حقدار لوبغاړي خو چانس ورنکړل شو ستاسو څنګه
او بالکل کو ګورو د خلکو دانی وکسه دا تر یو هله پورې په ځای باندې ده سی نو لوبغاړو یا کوم لوبغاړي چې انتخاب سی او یوه ته باید چانس ورکول سوی وای دیغو شاته دا دلیل هم او سی دا باز نو لوبغاړو په فورډي کرکټ کې ډیر زیات پرفورمنس کړی وو باندې ما په خیال دی په ذهن نن دې ته تیارو او جسمن بم دې ته تیارو سی په دې ټیسټ کې خامخا دوی سل به سده په ګرون کې ورکی او خپل کارکردګي وخی کچې ته خپل کارکردګي خو درې نه وای دوی خپل خپل ورتیا لیدلې و ځان به ورته معلوم سوی و چې مونږ ته پاینده کې نور سم خواري په کار ده ټیسټ بیا هم د دوی پښتون کې ګټل کېدنه خو د لوبغاړو ورتیا لیدل سیوډي زیات اړینو او ضروري و
د سلیکشن لپاره یو بیا نوې مشر وټاکل شو اسد الله خان مخکې هم دا دند تر سره کړی د تاسې به ورسته رسنه کانفرنس لی اوریدلې وی د خبرو په تړاوي څه نظر لري؟
بالکل، اسد سیده په دې پوزیشن باندې مخکې هم پاتې شوی ده او د غلاوی کمیټې غړی هم پاتې شوی ده، سرپرست یې هم پاتې شوی ده. خو دا حالات له ډیره وخته د انتخاب حالات سیدی ډیر کړکیچن را روان دي. که موږ وګورو، موږ په یو ټورنمنټ کې ملي لوبډلې سره نه یو تللي، هر وخت موږ لوبډلې تغییر کړی ده او منګه بار بار ځوان لوبغاړي اچولې دي، خو موقع هم نه دا ورکړي. دا یو چیلنج ده او اسد سیده یو تخنیکی سړی ده. ګورو چې دې چیلنجونو ته د څومره د ښه والي ټکی ګدي او څومره په مخ دی وړي.
اسد د بنگلاديش پر وړاندې ورځنیو سیالیو ته 19 لوبغاړي او 10 احتیاطي نور لوبغاړي اعلان کړي دي. دا د لوبغاړو د سلیکشن سمه پالیسي ده که څه نوې فکر ورته لري؟
د دې لوبډلې د انتخاب نه منګه دا انګیزه کولای شو سی په سلیکشن کې لاوس پوری مسائل سته. ټیم صدا لا پورا صحیح نه د انتخاب، نو ځکه نه کسه ریزرو کې ورته ساتو. ګورو بس چې ته خو به غلط سی نه یو، او که چې ته غلطی ګو سی بیا منګه ریزرو کې موږ سره ټول اپشنز موجود وي. نو سلیکشن لاوس پوری کنفیوز ده، مکمل سوی نه ده. دی ورلد کپ دوپاره یا دی ایشیا کپ دوپاره په دې باندې لوسه پوری دما خیال ستونزې لري، او په دې ته به قتل کیږي سی وخلو غلط انتخاب سی. نو سلیکشن کې لدی انتخاب نه دا پخکاره معلومیږي چې منګه لوبغاړي سی دی لا مکمل په اعتباری نه یو، یعنی یو اعتباری ټیم لا لوسه پوری نسو جوړولای، دا بلګ وخت نیسی. نو ځکه سی دا د ټیم سی دا لګ دی زیات وګد هم جوړ سوی دا تر وسه پوری د سی معلومیږي چې دی ټیم مکمل اول یا فائنل انتخاب اخری انتخاب به وخت ونیسي.
پلان شوی لوبډله کې لیدل کیږي چې سلیم ساپای چې یو کال له کرکټ لري او وفادار، او سید شیرزاد چې کالونه له کرکټ لري او لوبډله تر اوستل شوی دي، د دې سلیکشن مو خستا لاندې څه ده؟
لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه، سی انتخاب لا مکمل سوی نه ده، انتخاب کې ستونزې شته. نو په اساس باندې سلیم ساپای هم ټیم تر راغلی، سید شیرزاد هم راغلی، وفادار هم سیدا ټیم تر راغلی. اصول خو نه دي، سی خو نه ده، خو بیا هم سلیکشن دا ډیر وخت نه ډیر کمپیوز سلیکشن روانو. نو په دې اساس باندې به دا درې لوبغاړي چې د ټیم ته راغلي چې د دې ورتیا هم وکتل سي، او ټیم چې دا ډیر وګده بیا به هم امکان دی ولري چې ډیر تغیرات کې راسي. خو بیا هم سلیم ساپای چې ته یو کال بینډیږي یا یو کال کرکټ نه لري پاتې کیږي، دا د کوم کرکټ په کولو په اساس د بیرته ټیم ته راځي. میچونو ته هم ډیر کمی ورځې پاتې دي، په دې کې به سلیم ساپای د خپل فټنس یا د خپل بالینګ ورتیا څنګه وخی، دا یو سوال ده. موږ ته هم سوال ده، بل دی یو تخنیکی پارت په صفات باندې یو سوال ستاسو د مازین کې هم. خو بیا هم لډیر وخت نه ډیر شیان سي دي، ډیر سین دي روان. نو امید لرو چې لدین وروسته که ثابت سي، وفادارم که ثابت سي، سلیم صافایم خپل ورتیا وکي، سید شهزادم ډیر وخت نه کرکټ کې ایکسپیرینس بولر ده، او امید تر لرو چې خپل ورتیا خپل ځای کې وخی.
لسو احتیاطي لوبغاړو اعلان کومه موخه لرلی شي؟
د لسو ریزرو لوبغاړو یا احتیاطي لوبغاړو اعلانول هم په دې معنی باندې دي، بیا هم د کیپټن او د کوچ رائے به بیا په اخر کې بیا هم لیدل کیږي، اخستل کیږي. به د نوي لوبغاړي سي لوبډلې ته انتخاب سي ویل دي، ورته به هم لیدل کیږي، چک کیږي. به په ټیم کې به بیا هم څه د لکه مخکې سیماول تغیراتو امکان ست. او بل یادونه باید وکوسه، امکان لري چې دا کوم ایمرجینګ ټورنمنت روان ده، ایمرجینګ ایشیا کپ. نو د ډیر کرکټ بورډونو د خواست کړي چې باید د خپل ای ټیمونه ولوبو. نو افغانستان هم د ته خوشبین ده چې خپل ای ټیم ولوبي، د ایمرجینګ په ځای باندې ای ټیم لار سي. نو امکان شته چې هلته هم ډیر زیات د ریزرو لوبغاړو نه ډیر زیات لوبغاړي هلته هم ځای په ځای کی. امید لرو چې یو ښه ټیم هم د ای ټیم جوړ سي، او هم د نېشنل ټیم د پاره. خو اسد چونکه نه وای دا اوس راغلی دا، ډیر وخت په قطر کې وو، نو ښه به دا وي چې زیات په ټیم کې زیاته رایه د هډ کوچ او د کپتان واخلي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیولې د لوبل میدان او نیز خبرونه بشپړه شو. لوریدو مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.